اي بټبات کې وو وژل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو. د هغه سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي، نو راځي چې د نن په مرکه کې واورو.
د مشال مرکه. ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبائی امیر د خیبر پښتونخوا لپاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی، او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی، عالم هم دی، مولانا یوسف شاه صاحب را سره ملمه دي. دې سره به د دې د ګوند په حق له خبرې کوو، د دې د ګوند په حق له، او بیا په روانو سیاسي چارو باندې د دې د ګوند چې کوم نظر دی پاغه به پښتنه کو. مولانا صاحب، یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو. که زموږ اوریدونکو ته مو دا وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري او ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې دي.
زه د مشال ریډیو د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې زموږ خیالات د قوم ته ورسوي. او الحمدلله په دې وخت کې د مشال ریډیو نه اکثر خلک زموږ پښتانه ډېر لوی فائدہ حاصل دا مونږه ته پدې باندې ډېر خوشحالي او مسرت ده. زما بنیادی تعلق خو لکه مروت سره ده، او په سن 1964 کې زما پیدایش په لکه مروت کې شوی و. الحمدلله زما ټول خاندان هم عالمان دي، زما پلار هم عالم و، زما نیکه هم عالم و، زما ترونه مامگان چې څومره زمونږ خاندان ده ټول علما او خاندان ده. نو زه د سن 1978 نه ما آغاز د خپل علم وکړلو، اول ته دار العلوم اسلامیه له کمرات کې مې سٹارټ واخیستو، بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. مېز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډېر اسماعیل خان ته لاړم، چلته ډېر لوی بزرګان و، مولانا قاضی عبدالکریم صاحب، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیٹر هم و، هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګې ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب په مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته راغلم. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و هغه هم ژوندی و، او ما دلته خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبرو کړه چې په کانی مدرسه کې ده، نو دلته معلم په هیڅ دغه شوې ک بیا بل خو لاړې.
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو، نو د خپل استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق سے په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز د تدریس کړی ده، او ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي امورو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علماء اسلام په مختلفو عہدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
تاسو په سیاست په خبرې کوو، خو چونکې مونږه دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو، ډېر لوی تاریخ لري، ډېر یو لوی نوم دی. که د دې مدرسې په هکله مو خبرو که چې دا د دې بنیاد کله کېښودل شوی، او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد وو، او ډېر مقبول ترین استاد په هندوستان کې دیوبند کې استاد وو. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی او د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې، نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشلو، نو رمضان نه بعد زموږ مدرسې کلاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده و چې زم به، لیکن لارې بندې شوې. نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده، نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زموږ مدرسه کې 4000 کسان دي، او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به انشاءالله پګړې هم تړي، دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم په یو یونیورسيټي کې هم د ټولې دنیا یونیورسيټي کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته اے بی سی وی پکې، لیکن یو چتلان دی یو استاد ته مخامخ 1500 کسان دا یو دارو مکانیت دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې موږ سره دغه طلبه به انشاءالله اوس فین لیاري مکمل کړو، دور حدیث مکمل کړو، اوس به دا پګړۍ تړي انشاءالله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي، د بیرونی ملک نه هم پکې هیوادونه نه پکې وي؟
په دې وخت کې خو د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې، چونکې حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راځي ورته.
مولانا صاحب، سیاست ته کله رالی تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګروپ، نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت العلماء اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمه الله کولو. نو زه دا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډیر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره وو. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی دا. زه الکوم دوه مې درجه طالب و درې مې درجه، نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی دا. بیا زه د طلباو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوم، د صوبې صدارت را سره و شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عهدې را سره وې، د جمعیت طلبه اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی دی.
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستی ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پا منار پاکستان کے مولانا سمیع الحق سے ایک قیادت حوالہ کرلو، پیولاس کے قرآن ورکڑو، پیولاس کے کلاشنکوف ورکڑو، او اغت ادا امر وکړلو، هغه د ټول پاکستان سیکرټری جنرل مقرر کړو. تر دې وخت پورې مولانا سمیع الحق صاحب د هغه ګروپ قیادت کوي.
د کلاشنکوف یې ولې ورکړو؟
دا هغه هم ضرورت و، په هغه وخت کې د جهاد زمانه وه، په هغه وخت کې روس او پاکستان تر ننوتلو.
مولانا صاحب، بیا تاسو پارلیمانی سیاست هم کوي، لکه الیکشن هم کوي، په جمهوریت باندې یقین هم ساتي؟
موږ پاکستان کې په موجوده حالاتو کې په جمهوری لارو باندې سیاست کول غواړو، خو که په پاکستان باندې هم د افغانستان غوندې صورت حال رالو، نو بیا به هر څوک را اوچتېږي او هغه به د جمهوری لاره بیا پرېږدي. خو په دې وخت کې په پاکستان کې مونږ جمهوری لاره اختیار کړې ده، ځکه چې د ټوپک هغه ضرورت لا نشته دی. بیرونی قوتونه کول کر نه دي راغلي، زمونږ ملک ته را داخل شوي نه دي. افغانستان ته روس را داخل شو، نو ټول امت را پاسېدلی ده، ټول عرب را پاسېدلی دي، ټول جم را پاسېدلی دي، ټول یوروپ را پاسېدلی ده. امریکا ځکه خو راغلې وه، امریکې زمونږ سره خو مینه نه وه، دنیا دا را پاسېدلې وه.
خو دغه جنگونو خو افغانستان تباه کو، دغه ولس در په در کو.
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو، مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغه ته افغانستان حواله کړلی شي. ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي؟ روس مداخلت وکړو، ظلم یې وکړو، زیاته یې وکړو، ټولې دنیا لعنت ورباندې لېږلو چې غلط کار دی وکړو. یو غریب ته په بد نظر وکړو، وړوکی ملک ته تجارحیت کوي، په هغه باندې نه وځي.
مولانا، د پاکستان خبره وکړو، چې کله هم داسې حالات جوړیږي نو ستاسو ګوند یا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب دا کله دفاع پاکستان جوړ کړي، دفاع افغانستان جوړ کړي؟ نو دا دفاع خو د فوج کار نه دی، دا خو د سیاستدانانو یا د ملایانو کار نه دی.
د ټوپک د لارې نه دفاع هغه د فوجانو کار ده، او د سیاست د لارې نه دفاع هغه زمونږ سیاستدانانو کار ده. مونږ د دې ملک باشندگان، دا ملک مونږ ډېر په قربانیو باندې آزاد کړی ده. مونږ دا ملک داسې په اسانه باندې بیرونی مداخلت په دې کې نه برداشت کول غواړو. نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده، نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستانی ده. دا هغه په یو یو رګ کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده. نو هغه راوچت شي او ټول قوم را جمع کړي، هغه تنها یوازې پرواز نه کوي، بلکې ټول قوتونه را جمع کړي چې راځئ اوس به دا اور مړ کول غواړي دا اور به مړ کوو.
خو بیا مولانا صاحب دا یو تاثر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا د مذهبي ډلې تاسو د پارټۍ خبره نه کوم فوج ته یا دغه څه چې کله دغه شي نو دوی روچت کي او دوی د خپلو دغه دپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کي دا یو تاثر خبره کوم. نو تاسو څه وایئ تاسو د خپل ګوند په هکله څه وایئ دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې جلوسونه شروع کي؟
خالص دا زمونږ په ملک کې عمومی خبره ده چې حکومتونه څه خبره وکړي نو زمونږ خلک فوراً په امریکې باندې الزام لګوي چې دا امریکې کړی ده، او که دلته سیاستدان څه خبره کوي نو هغه په آی ایس آی باندې الزام لګي. حالانکه حقیقت دا ده چې په دې کې زه خدای وحده لا شریک ته یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، یو فیصد هم د فوج تایید نو حاصل، بلکې فوج خو لګیا ده هغې خلکو خلاف اپریشن کوي، هغه خلاف هغه خلک غریبانان رانیسي چې کوم خلکو په دې تحریکونو کې اسی اخیستې وي. نو دا یو جذبې په بنیاد باندې مذهبي خلک اوس هم راوچتېږي، اوس هم جمع شوي وو، دې کال هم جمع شوي وو. حالانکه فوج ته خو څه خطره یې څه نشته، یا فوج به نه خو نه دي، خو هغه ویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده، نو بیا به هم راوچتېږي، بیا به هم راوچتېږي. دا د آی ایس آی په وینا نه، دا د ادارو په وینا باندې نه، دا یو جذبې په بنیاد باندې راوچتېږي.
خو بیا ډېر لږ وخت سپاره داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې.
یقیني خبره ده دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده، خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره، بیرونی دشمن هم ده، اندرونی دشمن هم ده، حکومتونه هم دي، دا ادارې هم دي. نو دا زمونږ سیزه دغه خلک تباه کړي، بیا دا اختلافات پیدا کړي، دا منځ ته راودانګي، نو دا بیا زمونږ هغه اتحاد اتفاق خراب کی.
مولانا صاحب ډیر وخت خبره ونه کو، دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې هم یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی وه چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکړې، خبرو ته تیار کې، په هغه کې ډیر تلل راتلل مو شو دلته اکوړه خټک کې به ډیر زیات غونډم کې دی، او دغه توقعات هغه خبرې بیا ولې ونه شوې، هغه کامیابی ولې نه شوې؟
مونږ نه یو ځل په 1 جنوري باندې 31 دسمبر باندې وزیر اعظم صاحب مطالبه وکړله، اپیل یې وکړو چې تاسو راشه، مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا سمیع الحق صاحب ته، چې دا اور په ملک لګېدلی دا نو دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب چې ډېره ښه خبره ده چې مونږ نشه کېدلی چې مونږ په هغې کې کوشش کوو، بیا مونږ په هغې کې یو حد پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم صاحب وروسته شروع، بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله حکومت شروع کړله، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نمونه راغله، او بیا مونږ میدان ته ودانګل، خپل سر مو په تلی کې کېښودلو. دا چې اسانه خبره نه وه په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف او د دې میدان ته راتلل، دا چې معمولي خبره نه وه، لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي، او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدلی ده دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیرخواهو، مونږ د پولیس خیرخواهو، مونږ د فوج خیرخواهو، مونږ د طالب خیرخواهو، مونږ د دکاندارانو خیرخواهو، دا اور هر چا ته نقصان رسولو، او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب دغه اور تاسو په خپل کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه وویل، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی ده هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده نو هغه چې درسو پورې د هغه د لاس نه دی هغه تیلی رخیستی نه ده، نو تر هغې وخته خو دا اور نه شي مړ کېدلی. چې حکومت وغواړي چې دا اور دې مړ شي نو بیا مړ کېدلی شي. لکه مثال په طور باندې خالص په هغې کې هزار مسلې وي، په هغې کې د قیدیانو مسلې وي، په هغې کې نورې ډېرې مسلې وي، نو که حکومت لږ لچک ښکاره کړی وای نو بیا دا اور مړ کېدلی شوی.
خو بیا ستاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان د هغه بچي دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلي وو؟ پکار ده چې هغې خو بیا د ده خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغ په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچی دي، زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب ته خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغ بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغې وخت کې خو د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه، په هغې وخت کې امریکې په مداخلت کړی و په افغانستان کې، او افغانیان طالبان برسر پیکار و، جهاد د هغې خلاف و، جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړو، 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کېږي چې یاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت کینی په خبرو اترو دې مسله حل کړي، پاکستان دې پکې خپل کردار پوره کړي، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا ستاسو غوندې عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
مونږ په دې کې دعاګانې هم کولی شو، بنیادي خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، لیکن په ظاهره باندې په دغې مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده. تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکام دي. د طالبانو اول شرط دا ده چې مذاکرات به اله مونږ کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څه توک نه برابرېږي. دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانای څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک ناسته؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینه او په خبرو په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې، افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانای، جرمنای، فرانسای، هغه سره خما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردی سړی ده، هغه خو کور کې عیسه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره من شي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټولې نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې ده.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصلې خپلې کوي، لکه د ممتاز قادری شهید فیصله، دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوې ده.
تاسو ګوند په ایم ایم ای کې متحده مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او د هغې یو ښه ممبر و، دغه متحده مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په هکله بیا خبرې کېږي، تاسو ته پکې څه دغه شته؟
متحده مجلس عمل په جوړولو کې هم زمونږ اساسي بنیادي کردار ده، ځکه چې دا خلک که مونږ په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړي نه وای، نو دوی خو د یو بل مخالف و، یو بل سره نه کېناستلو. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کېنول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق صاحب ته حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي، نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم ای دې خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم ای خپلو مقاصدو نه خطا روانه ده، نو مونږ د ایم ایم ای نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مقبولیت یا فعالیت نشته، څنګه چې د مولانا فضل الرحمن ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې؟
نو هغه یو عامه سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي، نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټۍ سره هم چلېدلی شي، هغه جنرال مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو خو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټرو مو بیا د قومي اسمبلۍ غړ هم جوړ شوي دي، په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه، چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه مروجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او کنه وي، هغه پروا نه شته.
مناسب هم دا خبره کوي ستاسو او د هغوی په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه یو دغه
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو لیکن سیاسی لارا چکم دا اگر زمونگا اختلاف تا پکے لکه مثال پا طور باندی جنرل مشرف الیفو باندی دی دستخط اکڑو لمونگا دستخط نا پی کولو مونگا دی دا لوی ظلم دا چه سمرا اگر مشرف بکواس کرده و اگر بایس مکاتو اگر طولو تا آئینی حیثیت ور کرلو مونگا دا اگر خلاف کرده دا دا بی نظیر حمایت کولو مونگا دا بی نظیر مخالفت کولو اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کوي دینه مخکې زرداری حکومت حمایت کاوه نو موږ خو داسې نه شو پټ سترګې پټولی چې په هرې خبرې د حکومتونو تایید او حمایت وکړو اوس د پانا ملکس مسله راغله نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغې حمایت وکړلو
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب تاسو د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې د مدرسو په هکله دغه اصلاحات ته په کوم نظر ګورئ ستاسو د پارټۍ څه موقف دی او څه ویل غواړئ چې دغه اصلاحات تیر شي
مونږ جی د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پشان باندې پرتی مونږ هر چا ته دعوت ورکړای چې راځي وګوره زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګوره نظام هم وګوره الحمدلله په هغه چې کمای نشته چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړی ده په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی ریاضی دا اردو دا انګلیش دا مشارت علوم دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړی نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی دا نو مونږ خپل دا غي اصلاح کړی
خوای خو چې یاره دا هم حساب کتاب وسره کړی چې دا چنده دي ته کم دین راځي تاسو دومره لوی مدرسه چلوي دا چندي په کار دی چې دا حساب کتاب وشي
هغه د ټولو پاکستان مدارس اډټ کوي مونږ سره باقاعده اډټ رپورټ شته د چارټر ادارې نه مونږ رپورټ کوو اډټ کوو او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي او دا ټول ورته ورکاره کړی دی چې که تاسو ثابتولی شي چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندي وکړي که نه ټول قوم په چندو باندې چلیږي الحمدلله دا قوم یو دین د جذبې نه ډک قوم ده خپل روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسه رسوي دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي هغه دلته فیسونه ورکوي پیسې ورکوي کدا ټول چندو
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته مونږ هغه ته روټۍ مفته ورکو مونږ هغه ته کمرې مفته ورکو مونږ هغه ته بجلی پکی ګیس ټول سہولتونه الحمدلله په ټولو مدرسو کې مفتی په دارالعلوم حقانیه کې و روپۍ مونږ اوسه پورې چانه نه داخسته
چنده ده کم دین نه
ده دا ټول پاکستان خلک ورکوي
خدا مونږ سه چې اوس لکه د انجینرینګ کالج نه یو سټوډنټ فارغ شي هغه انجینیر شي د میډیکل نه هغه شي ډاکټر شي دغه تاسو د مدرسو نه چې کم طالبان فارغ شي نو دې ته بیا کم کم ځکه کارونه ملاویږي روزګار دی بیا څه کوي دغه فکر کړی دی
الحمدلله زمونږ دا سلسله چې دا ډیره وسیع سلسله ده دا په هر میدان کې کار کولای شي په دې وخت کې ته ګوره په هر میدان کې په سیاست میدان کې علما مصروف دي په تجارت کې مصروف دي په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تللی شي تدریس هغه کولی شي امامتي هغه کولی شي خطابت هغه کولی شي دعوت و تبلیغ هغه کولی شي تصنیفاتو کې هغه مصروفه دي نو هر میدان کې هغه الحمدلله لګیا دي برسره پیکار دي
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونونه کسان ونیول شوي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقانی مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای و که د بل ځای کسان د تورونو
ګوره جی په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسې باندې لګې دي خو مونږ وایو چې هغه الزامات هغه ثابت کی ښکارا دی کی قوم ته دی ښکارا کی مونږ ته دی ښکارا کی چې کومه مدرسه پکې انوال ده کومه مدرسه پکې لړلې شوې ده هغه دې مونږ ته مخای مونږ به دا حکومت نه مخکې هغه مدرسه بند کړو چې کومه مدرسه باندې دا اعتراض ده چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوثه ده هغه په دهشتګردۍ کې انوال ده
مولانا سمیع الحق صاحب ډیر وخت نه دی ګوند مشر دی نو نور څوک نشته چې د دې مشرۍ والی
بالکل زمونږ باقاعده انتخاب کیږي مولانا سمیع الحق صاحب بالکل ہمیشہ دا پارا نہ جوڑ سوائے دینا مکہ مولانا حافظ محمد عبداللہ درخواستی صاحب امیر ہوا بیا اغیان آباد شیخ الحدیث مولانا نعمت اللہ صاحب چھتا کوہاٹ نہ امینی ہوں مدر سلور ضلع امینی جوڑ سوائے ہو آغا امیر ہوا چھے کلا آغا وفات سو نو بیا پر طول مشرانو کے مشر عالم دے ہونو علماء بیا دا دی انتخاب کرلو او دا امیر جو
دا مشال ریڈیو سر دا خبر کولو یو جہان مننا
مہربانی شکریہ جی
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
پخار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگ